السلام علیکم د آزادې رادیو د نن ورځې خبرونه ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. قدرمنو اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې دریمه چې د 2014 میلادي کال د جنوري له 22 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت ته د بندیانو د سپارلو په ګډون په واشنگټن کې شوې ټولې پریکړې باید عملی شي. پر دې او نورو موضوعاتو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر حامد کرزی خبرداری ورکړی چې افغان حکومت ته د بګرام زندان په پوره سپارلو کې ځنډ به د افغانانو د بدګمانۍ باعث شي. د برتانیا شهزاده هری په افغانستان کې د 15 میاشتې پوځي دندې له سرته رسولو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی، او باراک اوباما پرون د لسګونو زره خلکو په وړاندې د دوهمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ډیوید پیرس سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې واشنگټن ته د ده د سفر په ترڅ کې شوې ټولې پریکړې باید عملي شي. د ولسمشر د ویان دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا لیدنه پرون وشوه، او پکې ولسمشر کرزی پیرس ته وویل افغان لوري ته د بګرام زندان په بشپړه سپارنه کې هر ډول ځنډ به د افغانستان د خلکو ترمنځ د بدګمانۍ باعث شي. ولسمشر کرزی په داسې حال کې د بګرام زندان د مسؤلیتونو په بشپړ پر سپرنه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې د افغانستان د حکومت تر ولکې لاندې توقیف ځایونو او زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه جدي اندېښنې رابرسیره شوې دي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. افغان چارواکو د دوی تر ولکې لاندې زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق منلی چې د زندانونو ساتونکي او پولیسو لخوا له زندانیانو سره د ناسم چلند پیښې شته، خو د بندیانو شکنجه د افغان حکومت رسمي پالیسي نه ده. له بلې خوا د ملي امنیت ادارې د سرپرست حسام الدین حسام ویلي هغو زندانیانو چې ملګرو ملتونو ورسره د دې راپور د چمتو کولو لپاره مرکې کړي دروغ ویلي دي. د برتانیا شهزاده هری په افغانستان کې له 15 میاشتنی ماموریت وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. هری چې د اپاچی پوځي هلیکوپټر پیلوټ دی ویلي دي چې د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې ده. هری په هلمند کې د برتانوي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوالو طالبانو د برید کیسه کړې چې د ده د زیږیدو د کلیزې له ورځې سره برابره وه. نوموړي ویلي چې په دې برید کې 15 سرتیرو برخه درلوده. لازادی رادیو څخه د خبرونو دوام ته پام وکړئ. ولسمشر باراک اوباما پرون د دوهمې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د لسګونو زره خلکو په وړاندې د لوړې مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په واشنگټن کې د کیپیټل هیل ودانۍ مخې ته ترسره شول. لسګونو زره کسانو د واشنگټن د نېشنل مال په نوم په دې سیمه کې د دې مراسمو د لیدو لپاره غونډه کړې وه. ولسمشر باراک اوباما تر دې مخکې د امریکا د اساسي قانون سره سم د جنوري د میاشتې په 6 یعنې د یکشنبې په ورځ رسمي لوړه په سپینه ماڼۍ کې په یو خاص او محدوده غونډه کې کړې وه، او د دوشنبې ورځې لوړه په عام محضر کې وه. باراک اوباما د دوشنبې ورځې د ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه د دویمې دورې د پیل په وینا کې امریکایان یووالي ته راوبلل.
Each time we gather to inaugurate a president, we bear witness.
هر وخت چې موږ د ولسمشر د کار د دورې د پیل لپاره راټولېږو، د خپل اساسي قانون د دوامدار پیاوړتیا شاهدان یو. موږ د ډیموکراسۍ پر خپل وادي ټینګار کوو. موږ را یادوو هغه څه چې موږ یو ځای کړی یو، زموږ د پوستکي رنګ، دینی عقایدو او یا د نومونو ریښې نه دي، بلکې هغه شیان چې موږ له نورو بیلوي او امریکایان کوي مو دا دي چې موږ هغې یوې مفکورې ته وفادار یو چې دوه پیړۍ د مخه په یوه اعلامیه کې بیان شوي دي. ښاغلي اوباما د نویو چیلنجونو په وړاندې د نویو ځوابونو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د سوریه لپاره د نړیوالې ټولنې استازي پر بهرنیو قوتونو د سوریه حکومت او د حکومت ضد وسلوالو ته د وسلو ورکولو په خاطر انتقاد کړی. روسیا او ایران هغه هیوادونه دي چې د راپورونو له مخې د سوریه د ولسمشر بشار اسد رژیم ته وسلې برابروي او د سوریه حکومت بیا قطر، ترکیه او د خلیج نور هیوادونه مخالفینو ته د وسلو په ورکولو تورنوي. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې روسیه پرون اعلان وکړ چې له سوریه څخه د ځینو روسي اتباعو ایستل بنن پیل کړي. په همدې حال کې فعالان وایي شاوخوا دیرش کسان پرون د مرکزي ولایت حما د سلیمیه په سیمه کې په یو ځن وژن کې موټر بم چودنه کې وژل شوي. د فعالانو په وینا د وژل شویو کسانو ډیره برخه د حکومت پلو ملیشو غړي وو. او د پاکستان د استخباراتو یو مقام تایید کړی چې آی اس آی و مشکوک وسلوال پرته لدې چې محکمې ته یې پر ضد کافي ثبوتونه او دلایل وړاندې کړي تر یو کال د زیاتې مودې لپاره په بند کې ساتلی وو. د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی یو حقوقي مشاور پرون سترې محکمې ته وویل پوځي چارواکو ځکه دا خلک په بند کې ساتلی وو چې باور یې درلود دوی په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د افغان حکومت په زندانونو کې د بندیانو پر شکنجه اندېښنه ښودلې، ولسمشر حامد کرزي ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د بګرام زندان د سپارلو په ګډون په واشنگټن کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر ټولو موافقو عمل وشي. د هلمند په ناوې او د نهر سراج ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې خلکو یې د طالبانو پر ضد پاڅون کړی پوځي عملیات شوي، او د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد ولسي پاڅون پیل شوی.
شاوخوا کلی به د مقر ولسوالۍ مربوط ټول دي پاڅون لري، دغه په نام خلک دي ډېر خوشحاله دي. ټول
د مالیه وزارت یو سلاکار پر تلو ټلویزیون تور لګولای چې د د انساني کرامت سپکاوی کړی. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه د براک اوباما د دوهمې دورې لوري په اړه معلومات درکړو. را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي دیوید پیریس سره کتلې دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې په دې کتنه کې امریکا ته د ولسمشر کرزي په وروستي سفر په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستنه او د سولې د خبرو پر څرنګوالي خبرې وشوي. خبر پانه وایي ولسمشر کرزي له امریکایي استازي سره په دې لیدنه کې د هغو پریکړو پر عملي کېدو ټینګار وکړ چې واشنگټن ته د سفر پر مهال شوي دي. نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه خبر شوې خبر پانه وایي د لیدنه چې پرون تر سره شوه پکې په غنو دوه اړخیزو مسلو خبرې وشوي، چې وایي هم امریکا ته د ولسمشر حامد کرزي د وروستي سفر او هلته د شو پریکړو مسله وه. ارګوای ولسمشر حامد کرزي په دې خبرو کې اوسل بیا ټینګار وکړ چې واشنگټن ته د سفر پترس کې شوې پریکړه باید عملي شي، او افغان حکومت ته د باګرام د زندان د بشپړې سپارنې په برخه کې ځانګړې ټینګار وکړ. دا باګرام زندان لوی برخه مسولیت افغان نوري تسپارل شوی دی، خو یو شمیر بندیان لا هم د امریکایي ځواکونو تر واک لاندې دي. واشنگټن کې د ولسمشر بارک اوباما او نورو چارواکو سره د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان هیات په لیدنو کتنو کې پریکړه شوې و چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو تر واک لاندې ټول زندانونه افغان حکومت تسپارل کېږي. خو له واشنگټن څخه د ولسمشر حامد کرزي له راسنیدو لږ وروسته افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د افغانستان په ځینو توقف ځایونو کې د شکنجو د اندېښنو له کبله افغان حکومت ته د یو شمیر زندانیانو سپارل ځنډولي. د ولسمشر د ویندوی دفتر وایي ولسمشر کرزي په دې لیدنه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ډیوډ پیرس ته وویل افغان لوري ته د باګرام د زندان په بشپړ سپارنه کې هر ډول ځنډ به د افغانستان د خلکو ترمنځ د بدګمانۍ سبب شي. ولسمشر حامد کرزي په داسې حال کې د باګرام د زندان د مسولیتونو په بشپړ ورسپارنه ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې د افغانستان د حکومت تر ولکې لاندې توقیف ځایونو او زندانونو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه جدي اندېښنې رابرسېره شوې. په دې لیدنه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په اړه هم خبرې شوې، او د ارګ خبر پاڼه د ولسمشر حامد کرزي په حواله وایي هغه طالبان چې د سولې په خبرو کې برخه اخلي باید چې خپل اعتبار ثابت کړي او د طالبانو د مشرتابه لخوا د تصدیق وړ واک او صلاحیت ولري. ولسمشر کرزی ټینګار کړی چې په قطر کې د طالبانو دفتر باید د افغانستان، امریکا او قطر ترمنځ د لیکلې موافقې پر بنسټ جوړ شي او د افغانستان د سولې عالي شورا به یوازینی مرجع وي چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د غزنی ولایت د یوې بلې ولسوالۍ خلک هم وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد یې پاڅون کړی. د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې تر اوسه یې لسګونه کلي له وسلوالو طالبانو نیولي دي. دولتي چارواکي وایي چې له دوی سره سیمه ایز پولیس هم ملګري دي. د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې له تیرې څه مودې راهیسې د سیمې خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. ویل کېږي چې د سیمې له خلکو سره سیمه ییز پولیس هم ملګری دي. د مقر اوسیدونکي وایي په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا دوې نیمې میاشتې وړاندې د څو کلیو اوسیدونکو د وسلوالو پر ضد وسلې اخیستې وې، خو هغه وخت یې دومره پرمختګ نه و کړی. دوی وایي دا مهال د سیمې جنګیالیو د ولسوالۍ شاوخوا سل کلي په خپله ولکه کې اخیستې دي. د حاجي محمد اکبر په نامه د دغې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي چې د سیمې ځینې اوسیدونکو د تیرې عقرب میاشتې په وروستیو ورځو کې د خپلو سیمو د ساتلو په موخه وسلې اخیستې دي، چې وروسته ورسره سیمه ییز پولیس هم ملګري شوي دي.
په ټولو منطقو مقر ولسوالۍ درې منطقې دي، منجرخیل، خودزهی او بلاخیل. ویل کېږي په شمول د کوبن په دې ټولو منطقو کې اوس موفق او کامیاب ده او ټول ژینه یې اشغال کړي. سل شاوخوا کلی به یې د مقر ولسوالۍ مربوط ټول دي پاڅون لري. دغه په نام خلق دي او خپل خلق دي، ډېر خوشحاله دي ټول.
د غزنی د والي ویاند نبی جان هم مني چې په مقر ولسوالۍ کې له څه مودې راهیسې د سیمې خلکو د خپلو کورونو د ساتلو په موخه وسلې اخیستې. د ده خبره تر اوسه پورې د سیمې هغو خلکو چې په خپل سر یې وسلې اخیستې له دوی څخه مرسته نه ده غوښتې.
مطابق
روان لمریز کال په پیل کې د غزنی په شلګر کې هم د سیمې خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون وکړ، چې وروسته یې له وسلوالو طالبانو سره په پرلپسې توګه درنې جګړې وکړې.
په هلمند کې چارواکي وایي چې په نهر سراج او ناوې ولسوالیو کې پوځي عملیات کړي او د دوو طالب قمندانانو په ګډون نه کسانې وژلي دي. چارواکي وایي په نهر سراج کې د طالبانو خورا مهم مرکز له منځه وړی دی. طالبانو هم افغان او بهرنیو ځواکونو ته د مرګ او ژوبلې ادعا کړې ده. په دې اړه تفصیل زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د پولیسو د لومړي کنډک کمانډان سمنوال عبدالستار نورزی وایي د نهر سراج ولسوالۍ په سرشاخ او جنونورو سیمو کې عملیات کړي دي او د یوه طالب کمانډان په شمول اته تنه وسلوال وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي د نهر سراج په څیر نامنه سیمه کې د دغه عملیاتو سره تر ټولو ډېره مرسته هغه ولسي پاڅون کړی دی چې تېره اونۍ یې وسلوال طالبان د خپلې سیمې وویستل او د دولت څخه یې د مرستې غوښتنه وکړه. نورزی وایي دغه عملیات یې د سیمې د خلکو او د هغه پاڅون کوونکو په غوښتنه کړې دي چې حکومت ورته د تېرې شنبې په ورځ د طالبانو په ضد د مبارزې لپاره وسلې ورکړي.
چې د لوکوزو د شاخ ټوله خلکو پاڅون وکړي، نو هغه د سره شاخ خو د پساو خلک هم د دوی صفه عذاب دي او ټوله سړکانو دغه په مینو ورته دغه کړي، نه د دوی ایوان راوتلی شي، نه انسان راوتلی شي. نو د هغو د وطن د خلکو په تقاضا باندې موږ دغه عملیات وکړي چې هغه سیمه مو د دوی د وجود صفه کړه.
د نهر سراج ولسوالۍ د سره شاخ، الکوزو، پوپلزو او بارکزو په نوم دغه کلي د تیرو څو کلونو راهیسې نه یوازې د وسلوالو طالبانو مهم مرکزونه ول، بلکې دا سیمې د کوکنارو او بنګو د کروندو خورا مهم مرکزونه هم دي. چارواکي وایي په دغه یو ورځني عملیاتو کې چې د یکشنبې په ورځ سهار تر ماښام پورې یوازې پولیس ترسره کړي دي، د طالبانو مهم مرکز نیولی، وسلې او ګڼ شمېر مهمات یې هم په لاس ورغلي دي. طالبانو خپل لور ته د اوښتې زیان او مرګ ژوبل په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د طالبانو ویاند کرسوب احمدي وایي د نهر سراج د پاڅون کوونکو د مشر سفر محمد د زوی په شمول یې درې تنه سیمه ییز پولیس د یوه ماین په چاودنه کې وژلي دي. د یو بل خبر له مخې د هلمند والی ویند احمد زیرک وایي په همدې ورځ د ناوې په عیناک کې د ایساف ځواکونو له لورې طالب قمندان ګلالۍ هغه مهال ووژل سو چې په لویه لار کې د پولیسو د ګزمې لپاره مین ځای په ځای کوي. خو د دغه خبر په اړه لا تر اوسه وسله والو طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. دا وخت د سهار 5:15 دي. قدرمنو اوریدونکو د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا د پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ډیوید پیری سره په کتنه کې ټینګار کړی چې واشنگتن ته د ده د سفر په ترڅ کې شوې پریکړې باید عملي شي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي ښاغلي کرزی ښاغلي پیرس ته وویل افغان لوري ته د بګرام زندان په بشپړه سپارنه کې هر ډول ځنډ به د افغانستان د خلکو ترمنځ د بدګمانۍ باعث شي. افغان چارواکو د دوی تر ولکې لاندې زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي منلی چې د زندان ساتونکو او پولیسو لخوا له زندانیانو سره د ناسم چلند پیښې شته، خو د بندیانو شکنجه د افغان حکومت پالیسي نه ده. ولسمشر باراک اوباما پرون د دوهمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د لسګونو زره کسانو په مخ کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي پر بهرنیو قوتونو د سوریې حکومت او هم د حکومت ضد وسلوالو ته د وسلو ورکولو په خاطر انتقاد کړی. او د پاکستان د استخباراتو یو مقام تایید کړی ده چې ISI و مشکوک وسلوال پرته له دې چې محکمې ته پر ضد کافي ثبوتونه او دلایل وړاندې کړي تیر کال تر یو کال در زیاتې مودې لپاره په بند کې ساتلی وو. زموږه ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز ته پام وکړئ چې رضوان مرادی اوروي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه په خپل ورسي غنه کې لیکلي دي. لکه څنګه چې ولسمشر باراک اوباما د 2009 کال په لومړۍ نیټه کله چې افغانستان ته د اضافي ځواکونو استول اعلانول ویلي، دا ردول چې القاعده شبکه به بیا سر پورته نکړي دې پورې تړلې چې افغانستان با ثباته او لزان څخه د دفاع جوړوي. د جمهور رئیس اوباما په وینا القاعده شبکه اوس په لوی اندازه په افغانستان کې نشته او خی په دې هیواد کې د دې شبکې د وسوالو شمیر لا زرو تنو کم وي. د فارن پالیسی په وینا د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا بیا د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویل استخباراتي معلومات ښیي چې القاعده غړي هڅه کوي افغانستان ته د بیرته ورتګ توانمندي پیدا کړي. خبرونه وړاندې لیکي کچیرته د ملاتړي ځواک څخه هدف په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزې او روزنې لپاره د 2000 سرتیرو پاتې کول وي، نو د مقالې د لیکونکي په وینا ل 2014 کال وروسته پر ملاتړي ځواک د اوسنی جنگي ماموریت د بدلولو اعلان د ځواکونو د وستلو لپاره یو پلمه کېده شي. فارن پالیسی زیاتوي د اوساما بن لادن وشنه یو مهمه کامیابی و خدا په خدیدې شبکې په فعالیتونو کې یوازې یو ځندو القاعده لمنځ نه ده تللې، بلکې اوس هم د امریکا او لویدیس پر اهدافو د حملو لپاره ژمنه ده. القاعده شبکه او ملاتړي ډلې اوس هم په پاکستان، یمن او سومالیا کې فعال دي او د مالی، موریتانیا، الجزائر، لیبیا او بورکین فاسو هیوادونو په شمول د افریقا په شمال کې فعالیت کوي. د فارن پالیسی په وینا کاناټو او امریکا اوس دا کار تر سره نکړي نو دا مبارزه به راتلونکي نسل ته پاتې وي. دا مطلب لیکونکي وايي کوم کسان چې اوس په افغانستان کې جنگيږي هغه مهال چې دا جګړه پیل شوه نو دوی 15 کلنو، نو موږ د اوسنی نسل د دغه عمر لرونکو ماشومانو ته دا راتلونکي نه غواړو. لاس انجلس ټایمز بیا د افغانستان په اړه یو جلا موضوع راخسته ده. ورځپاڼه لیکي د نوزاد په نامه یو ټولنه چې د برتانیا د سمندري ځواکونو د یو پخواني سرتیري لخوا جوړه شوې بهرنیو ځواکونو سره د هغوی د هغو حیواناتو په بیا موندلو کې مرسته کوي چې د خدمت پر مهال سرتیري د ساتلو اجازه نه لري. ورسپانه لیکي په هلمند کې یو برتانوي کمانډو چې لویس نومېده یو سپی ساتلو چې پیکاسوس نومېده، نور ټول سرتیرو دا سپی د پک په نامه یادو. کله چې لویس په 2011 کال کې د کرسمس د رخصتیو په لړ کې برتانیا ته لاړ نو خپل کورنۍ ته د دې سپی کیسې وکړې. د لاس انجلس ټایمز په وینا دوه میاشتې وروسته لویس په افغانستان کې ووشل شو. د لویس مور او پلار د برتانوي سرتیرو په همکارۍ دغه سپی لومړی له هلمند نه کابل او شپږ میاشتې وروسته بیا برتانیا ته انتقال کړ. لاس انجلس ټایمز په دې برخه کې د لویس د پلار دا څرګندونې راخیستې چې ویلي دا سپای زموږ لپاره ډېر اهمیت لري. دا د افغانستان چیرته چې زموږ زوی قرباني ورکړې دا وختونو یادونه لري. هغه دا سپای خوښوه د دې لپاره چې له دې سپي سره زموږ د زوی خاطرې تړلې موږ ته هم ګران دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د دې وزارت یو مقام ته د یو خصوصي ټلویزیون لخوا سپکاوی شوی. د مالیه وزارت چارواکو پرون ادعا وکړه چې د تلو په نوم د خصوصي ټلویزیون د ټوکو ټکالو په یو پروګرام کې د دې وزارت پر یو سلاکار چې معلول دی ملنډې وهل شوی. محمد ابراهیم ساپای راپور راکوي.
د مالیه وزارت چارواکي په داسې حال کې چې شخص سپکاوی د بیان د ازادۍ له اصولو سرغړونه بولي د تلو خصوصي تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې په خپل یو پروګرام کې د دې وزارت د یو مسؤل د سپکاوي د مسالې سپیناوی وکړي. د دې وزارت مسؤلینو د دوشنبه پر ورځ یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیڅ کوم رسنۍ د دې حق نه لري چې د چا په انساني کراماتو تعرض وکړي او هغه ته سپکاوی وکړي. د مالیه وزارت د نړیوال معاهداتو د ادارې سلاکار سید حامد دقیق رسنیو ته وویل چې د یا تلویزیون په یو تنظیم پروګرام کې په دله دې عمله چې معلول دی او په دواړو پوشل دی ملنډې وهل شوې دي.
تعرض مستقیم به کرامت انسانی
زما په انساني کرامت باندې په مستقیم ډول تعرض شوی. زه په جدي توګه د تلو تلویزیون دا کار غندم. کوم کار چې دوی کړی په بشپړ توګه غیر قانوني و. زه له افغان دولت غواړم چې دا موضوع پرې نږدې تر څو یو عدلي او قضایي کړنه ترسره شي.
دوه اونۍ مخکې تلو تلویزیون د زنګ خطر په نوم په یو پروګرام کې د یو داسې مشاور تمثیل کړی چې خپل شل دی او د دفتر کارکوونکي په انتقالولو ستړي شوي دي. خو د دې تلویزیون یو مسؤل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په پروګرام کې د چا نوم نه دی اخیستل شوی او نه هم د چا سپکاوی شوی. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو بیا له مالی وزارت غوښتي چې خپل شکایت لیک دی د رسنیو د سرغړونې کمیسیون ته وسپاري تر څو دوی پرې بحث وکړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی وایي
په ځینو کسانو باندې د رسنیو لخوا سپکاوی هیڅ جواز نه لري. هر هیوادوال او یا کومه ماسه چې د فکر کوي هغوی ته سپکاوی سوی حق لري چې خپل شکایت لیک د رسنیو د شکایتو کمیسیون ته وسپاري تر څو پرې بحث وسي.
ښاغلی نورانی وایي چې تر اوسه د رسنیو یو شمېر مسؤلین د سرغړونې د کمیسیون لخوا سرنوالۍ ته ورپېژندل شوي.
خبری مجله اوری.
د کندوز ولایت د مدافع وکیلانو ټولنې ته شل نوي وکیلان جذب شوي دي. د دې ټولنې مشر په کندوز کې د ازادي راډیو خبريال نور محمد زهیم ته ویلي دي چې په دې ولایت کې تر دې زیاتو مدافع وکیلانو ته اړتیا شته.
کڅام په حقوقي او جنايي پیښو کې د عدالت د تامین په غرض د مدافع وکالت موجودیت لرغونی اسلامي ریښه لري، خو په افغانستان کې د وقار لا تر اوسه پورې بنسټیز شوی نه دی. دا خبره د کندوز د مدافع وکیلانو د خپلواک ټولنې مشر عارف مبشر په غونډه کې څرګنده کړه چې شل تنه ځوانانو ته د مدافع وکالت د جواز ورکولو په مقصد جوړه شوې وه. هر د نشي چې د غشل تنزوانان د حقوق او شرایطو د پوهنځي فارغان دي چې د وی آزموینې لري د کندوز د مدافع وکیلانو غړیتوب تر لاسه کړای دی. په غونډه کې خاغلی مبشر په کندوز کې زیاتو حقوقي او جنايي پیښو ته په کتنه د مدافع وکالت ضرورت ډیر اړین او بالا داسي وویل.
مو در حال از
تر اوسه پورې د کندوز په شپږو ولسوالیو کې زموږ خلک مدافع وکیلان په واک کې نه لري. له همدې امله موږ غواړو چې د مدافع وکیلانو په شمېر کې زیاتوالی راولو تر څو په لیرې پرتو ولسوالیو کې هم د عدالت د تامین لپاره مدافع وکیلان زیات شي. د کندوز د مدافع وکیلانو ټولنه دوه کاله مخکې په کندوز کې جوړه شوې ده چې ابتدایي د غړو شمېر 21 تنه وو او فعلاً یې د غړو شمېر 15 تنو ته رسېدلی دی چې اوتنه خزینه وکیلانی دی. کندوز والی محمد انور جگدلک د دې پوښتنې په ځواب کې چې مدافع وکیلان به د رشوت او اداري فساد په لمنځوړلو کې څومره اغیزمن وي داسې وویل.
رشوت او فساد مخه د وکیل مدافع سوینه جگده د ته مونږ او تاسو یو جهاد ته ضرورت لرو. خپل نفس سره جهاد وکړو. افغانستان ټول خلک رشوت خور رشوت ورکوونکي او ټول جامعه باید د ننګ ولا کس په افغانستان دل دینه باید ځان پاک
پاتې دی. نوی چې په دغه شلو تنو تازه راغلو مدافع وکیلانو کې دوه تنه ښځې دي او اتلس تنه نورې نارینه دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري ل ژوند رنگونو مخکې پام وکړي د خبرونی ورستی راپورته ولسمشر باراک اوباما پرون د دوه مېله پر د امریکا د ولسمشر پتوګه د لوړی مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په واشنگټن کې د لسګونو زره خلکو په مخ کې تر سره شول. د لوړی د دې مراسمو او د ولسمشر باراک اوباما د وینا په اړه جزئیات اجمل اند اوروي.
ولسمشر باراک اوباما تر دې مخکې د امریکا د اساسي قانون سره سم د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه یعنی د یکشنبې په ورځ رسمي لوړه په سپینه ماڼۍ کې په یو ځانګړې او محدوده غونډه کې کړې وه او د دوشنبې د ورځې لوړه په عامه محضر کې وه. ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر په توګه د دویمې دورې د پایل په وینا کې امریکایان یووالي ته راوبلل. ولسمشر اوباما وایي هر وخت چې موږ د یو ولسمشر د کار د دورې د پیلېدو لپاره راټولیږو موږ د خپل اساسي قانون د دوامداره پیاوړتیا شاهدان اوسو. موږ د ډیموکراسۍ په خپلې وادې ټینګار کوو. موږ را یادوو هغه څه چې موږ یې یو ځای کړي یو. زموږ د پوستکي رنګ، دیني عقاید او یا د نومونو ریښې نه دي، بلکې هغه شیان چې موږ له نورو بیلوي او امریکایي کوي مو دا دي چې موږ هغې یوې مفکورې ته وفادار یو چې دوه پیړۍ د مخه په یوه اعلامیه کې بیان شوي. موږ پر دې څرګند او بدیهي واقعیت باور لرو چې ټول خلک له یو بل سره برابر خلک شي. ولسمشر باراک اوباما په ټوله نړۍ کې د قوي والد تازه کونې ژمنه وکړه او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د دایمي جګړې پرته د امنیت ټینګولو ته وفادار دي. نوموړي همدارنګه ژمنه وکړه چې واشنگټن به په نړۍ کې له ولسواکۍ څخه ملاتړ وکړي او د هغه کسانو په پلوي به ودرېږي چې ازادي
غوښتونکي دي.
ولسمشر اوباما وایي د امریکایانو دا نسل په بحرانونو کې وازمایل شو، داسې بحرانونه چې زموږ عزم او ارادې پیاوړې او پایدارې کړي. د یوې لسې جګړه اوس پای ته په رسېدو ده. د اقتصاد بیا په پښو درېدل پیل شوي. امریکا بې حده امکانات لري. موږ ټولې هغه ځانګړتیاوې لرو چې دا بې پولې نړۍ یې غواړي. ځوانان او انګېزه، تنوع او پرانستنه او د خطر منلو یو بې پایه ظرفیت او د نوي کېدلو یوه هدیه. زما امریکایي هیوادوالو، موږ د دې شبې او وخت وړتیا او لیاقت لرو او له دې به ګټه اخلو او ټول سره په ګډه له دې ګټه اخلو.
My fellow Americans, we are made for this moment and we will seize it so long as we seize it together.
د امریکا متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن هم د دوشنبه په ورځ د لوړ مراسم د ولسمشر باراک اوباما په وړاندې پر ځای کړل. د امریکا پوخانی ولسمشر جیمی کارټر او بل کلینټن هم د نورو یادو کسانو سره په دې مراسمو کې ګډون درلود. په واشنگټن کې د نېشنل مال په نوم سیمه کې چې د کانګرس ته ودانۍ مخې ته پرته سیمه د پسلګونو زره کسان د ولسمشر باراک اوباما د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره راټول شوي وو.
د ژوند رنگونه
مهرباني ځان دراو پیژ
ډاکټر غلام مصطفی فایز هم د انتای ناروغي متخصص.
ډاکټر صاحب په خو کلونو کې به ستاسو پرې روختون کې دغه د ملاریا او سالدانی ناروغان به خډیر وو هم د سې د اسالات او پیخ به خډیر وي. په تیر کال کې کوم نوی مرزونه وو چې د روختون ته به راولل کېد ناروغان کوم ډیر وو؟
فزخته اوس د مرزونه اوس کم شوې دي. نسناس ناروغي په خونه اوس کم دي. همدارنګ ملاریا او چکه جوړته وي. خو په مجموعي ډول سره ځین نور وایروسي ناروغي چې په دوم ټولنه کې زیات شوې دي چې هغه د تور جړی او د ایچ آی وی ناروغي ده. ایچ آی وی ناروغي او تور جړی ناروغي په مجموع ډول سره اوس د بخوان لګ زیات شوې دي. او ولې ته هم دا رنګ چې دوی اکثرا د بي توجهي صورت نیسي په اکثرو ساحو کې او هم دا رنګ د ستوني غوږ او پزې دا مغرس پرز مخ په زیات دي.
تاسو د دوه ناروغي او د تور زیلی او د ایچ آی وی خبره وکړه. د تور زیلی په اساس کې او سره ته وایسته اکثرا خلک دا وایي چې دا واکسین لري او دا باید واکسین شي. څنګه تاسو دا واکسینا شرایط هم درته ستدي ورته تطبیقوي؟ دا باید عام خلک د دې واکسین واخلي کڅنګ ده؟
بلې، تو جوړې پسو ډوله ده. هغه ډول چې د هپټایټس بي په نوم سره دی چې دا واکسین لري او دا د هڅه لپاره ډیر لازم او ضروري ده چې دا واکسین واخلي. اصلا کې دا د صحت امید خونه هم نوې زګل مشومان لپاره دا یو کمپاین شته هغه ته تطبیقيږي. خو هغه کسان چې هغه کاهل دي کاهل اشخاص دي هغه لپاره دوی کولای شي چې په ځینې خاص مرکزونو کې چې د هپټایټس بي واکسین محل ته خډول سره تطبیقيږي یا الته په خډول سره ساتل کیږي یا الته کډیو مراجعه کوي او ځانته میادي دي واکسینو کې دا ټول نه خبري. او همدارنګه د چاوی د لپاره موږ په خپل روختون کې انټي روختون کې مرکز لرو د تداوی د لپاره. او همدارنګه د دې لپاره موږ خه کافي ډاکټران همدارنګه د دې لپاره موږ د دوا ټول په مفتول سره راګند سره د موجود دي او موږ د خلکو تداوی کوو.
څومره واقعي ثبت شوی دي د چاوی
واقعات تر اوسه په افغانستان کې 250 واقعي کانفرنس کسان دي چې دې جملې څخه 360 کسان هم سره په مشمخانه کې راجستر دي او دې موږ خپل د وقایع او تداوی لپاره د موږ سره تداوی لاندې دي.
نو د تیر کال مو هغه ډیر مریضان د انتانی د کوم ناروغي او ناروغان
موږ سره د اوچکۍ ناروغي او همدارنګ تورزی ناروغان ډیر زیات موږ سره په روغتون کې
د تورزیلی درملنه امکان استده کی؟
بله الحمدلله اوس فلم په افغانستان کې موږ د خپل با تجربه ډاکټرانو او همدارنګ د دواګانو په لرلو سره موږ کولای شو چې اوس د تور جوړی تداوی په موافقان ډول سره سرته ورسو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
زموږ کاګلا ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو دا نیم ساعته خبری مجله هم دومره وخوره مچ په بل نیم ساعته خبری مجله کې امید مرزبان در سره